سلام ستړم شي په افغانستان کې د سهار شپږ مې دي تاسو مخه کلا زده راډیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دې له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرارانو قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سره د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له وړاندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي له قول راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو تسانسور یوه بله ځپونکې هڅه ده. طالبانو بیا ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته شمن دي. لا بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د عجل ناروغانو اجازه ورکول او افغانانو ته دا ویسی دا ورکړې موضوعات شامل و. خبر د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنې کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نمونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شوي وو د اسرایلو له زندانونو څخه له درې سوو د ډېرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسله والو ډلو له خوا د دریو اسرایلي برمتو د نمونه اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پاتې کړي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو تیر سرتیرو په ګډون پاتې درې اویا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کیږي چې ښایي نیمایي به مړه شوي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی دی تر دې دمه 15 ځلې اسرایلیان تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یو شی اسرایلي یرغمل او اوس 30 فلسطینی بندیان راخوشي شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی جی وانس د منشن امنیتی کانفرانس په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو، خلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د دې اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاته ګورته ګواښ جوړ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر له دې وړاندې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ د محدودو په اړه باندې څرګندونې کړې وې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبه په درشل کې له پاکستان سره خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې لومړۍ توپهنه وکړه او په 500 ورونو کې د ټولو پاړو په آسیان سره افغان لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په آسیان سره یوازې 143 منډې وکړې او لوبه یې د 125 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوې ده چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. په جرمنی کې چارواکو ویلي دي چې دوی هغه افغانان چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي دي بېرته افغانستان ته ریپورټ کوي. خو په دې هیواد کې د انتخاباتو مخې ته د افغانانو په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا څومره پر افغان کډوالو اغېز کولی شي؟
د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي ښي اړخي نظرونه، او یا هم حداقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
وړاندې به په جرمني کې د میشتو افغانو کډوالو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. دا به هم درسره واورئ چې افغان متقاعدینو خبرداری ورکړی که د طالبانو حکومت د دوی تقاعدي ورنه کړي پراخ لاریونونه به پیل کړي. د چې اوس متقاعدین په څه وضعیت کې دي د دوی خبرې به هم وروسته په راپور کې درته ولرو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته بې کیفیت او همدارنګه تاریخ تیری درمل سوځول شوي دي. د روزګان اوسیدونکي ورته خوشحاله دي، خو که چیرې دغه درمل استفاده شي زیانونه یې څه دي؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تنقیدو نور مطالب شته. مطلب غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زعفری د سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق هردی. دا جرمنی چارواکی وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان دی چې هلته یې جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په منشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې لویې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 6 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایټ پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې په راروانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تېر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمېر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دېره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په مونشن کې په همغه ښار کې دېره دی چې د پنجشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپله د افغان په صفت په منشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې ویستلی، زحمت یې ویستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته پاروسیو کې یو شمیر نړیوال سازمانونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ځنډولې دي. خو دا چې دغه بشري مرستو په افغانستان کې څومره منفي اغېز درلودلې دي، تفصیل یې لاسونا کا کړناورو.
تازه یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلی چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایزه اداره او د سیمه خلک اندېښمن کړي وو. خو له هغه مرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویو ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې UNHCR هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
وړاندې بره سره واورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې 15 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیری درمل راټول او سوځولي دي. روغتیا پالان وایي کې چې دغه توکي د خلکو لخوا وکارول شي زهرجن دي او د هغوی لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. د اروزګان اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې بې کیفیته او تاریخ تیری توکي دي د درملو په ګډون له بازارونو راټول او هغه کسان چې دغه ډول توکي پلوري باید سزا ورکړل شي ترڅو د دغه ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. تر راپور به درته اوس وروسته ولرو. خو اوس به هم ورشو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او ایراني چارواکي ورسره څه ډول برخورد کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسوه هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې دغه په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوی مجد دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته کړې. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله مورا گرفتن اثر کار
مخام فو ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې ست سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې لکاره وستلی نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې یې تړلي، چا ته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ راوتلي یو چې کار پیدا کړو. افغانان باسي، کار نشته. اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه ښیي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډېر سخت دی، ستونزې ډېرې دي. هلکانو مې دوکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو. دلته ژوند ډېر سخت دی، اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دوکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې نونس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ و. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سي د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې وه چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندویي کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دی وغواړي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د مونشن په نړیوالې امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړي دي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکي څو شېبې مخکې لدی چې له ښاغلي وانس سره د مونشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري، وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کښېني چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلي ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته یې خبرداری ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکي څو ساعته مخکې له دې چې د مونشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپله وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټه الوتکې برید د مونشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړي مشې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د مونشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسو، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیه په 2014 کال کې لخپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمه لزمی مکول ورسته لاندې کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغان متقیدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرغومې میاشت کې د طالبانو د مالیه وزارت له متقیدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعدي د حقونو د ثابتولو لپاره د ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو افغان متقیدین وایي دا یې حق دی او اسناد او کاري سوابقې د تقاعد د خزینې پر اساس موجود دی. تفصیل لسنا کا کرنا اور
بشار پر روزگار پلاکت بار زندگی بے کرے
بیدر. موسیٰ احمدی پا کابل کے او متقاعد دی، وای چې اقتصادی وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند او ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورند، چوب دارم نه بیادر
که ما شما لو میسړ کیږي، نه لرکی لرونه او په نه ټوټي او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم، خلک را باندې بار هم نه وي، ډیر نا وړه حالت کې اوسې.
مور بیادر کسې بارم سره بادره بر مېری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي، او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نومریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي، او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په هم د افغانستان په اسوال کې اورزګان ته ورشو. په اورزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوی. د روغتیا پالان وایي که دغه توکي خلک وکاروي زهرجن دي او د هغوی او مصرف هغه له جدي کوخ سره مخامخوي دا روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هر کله کوي. تفصیل په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور 15 میاشت کې راټول شوي انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږي. اوسم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده. نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړی چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړم هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پر وړاندې کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله وویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس فضل ځکه چې د عوامو لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل فیصد تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسب وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواده دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې وازی څلور ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعا کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای هم نه یو ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا ده چې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او د ملک د ترقی خواته بوځي بس خوشحاله اوس.
سلام ازادي راډیو کارکونکي ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو ساعتات بعضې خلک نه غواړي د تیچونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو پوښتنه وشي کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خوی خلاص شي. پیپی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم دغسې ده. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده. خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نهسي برابرولی نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران یې هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای که در تا تانتی چانگی پرگرام لرو خطر غیبلانده خبرونه. در خبرالن د خوندی توپ نړیواله ټولنې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبریالانو له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو مسؤولانو ته په یو شفاهي پیغام که لارخونه کړی ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویاندویانو وپختل شي. سی پی جی ویلي دي چې دغه اقدام د راپورونو بحثونو سانسور یو ځپونکي هڅه ده. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته شومن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز پیښور پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د عاجلو ناروغانو اجازه ورکول او افغانانو ته د ویزې د ورکړې موضوعات شامل وو. د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو دریو اسرایلی برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شوي وو. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د دریو اسرایلی برمتو د نومونو اعلان خایې په غزه کې اوربند پر ځای پرېږدي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سپرتیرو په ګډون دریو یا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کېږي چې خایې نیمایي مړه شوي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی تر دې دمه 15 ځلې اسیران تبادله کړې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشن امنیتي کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاتګ کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو، غلی بانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو په شا شوې ده. دغه په ټکو باندې چې په اروپا کې د بیان ازادۍ هم شاتګ کړی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کس یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچې غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
خود ځوانین جنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که وده یې نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ته ځي وایي ته سه کې لوی نجلۍ سې ځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. لوبې چې دي
درمنیتونکو تجربه خودلی چلو بکول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګ خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټ فارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثر کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسني وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوس کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول او په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنه د خپل منطقي شي زو به اغزا پیغلانو به مشخص کړي او په دې ګونه به پاخه او چایان به یو لري به البته د ټالونو به وچوبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به تاله دا سر به وړل به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتیرې نه او نارینه و دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي. پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي او کرکټ ډېر استعمالېږي او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده
او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبانې سړي هغه لرګي ورسو دغه لوبې درې دانې لري کنه دی به د لرا ټول سو د اګي جنگي دا ساتي ری په ډیر هغه وخت معلوم نه وخته او دغه شوره زوبد او زاب نه و فقط هغه اګيانه به جوش کړي به زکه دوی هدف دا اوسې باید خرسه هم سي او ساتي ری هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سله اګيانه په جنگي دا لچرګ جنگي دا او د زیر کې او خپل مرغان نوم یې يرسو مشهور ساتي ری نه وس په کندهار کې وکیدل دا سي جنگي اړي مرغان به که پیدا کړ په ګروپ کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نیم ساعت ری بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستل د سیل دپاره دغه شیان به په جنګ واچوله هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سي د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به را ووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون الکان کې اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي فوټبال وي دغه ساتیری کوي دوی تر منځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېرېږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول د نجونو لپاره کوم ساتیری نهسته سي حقیقت وایه که واړه مو ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم څه نه یې که غټ څه نه یې مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي فزیکی حرکت ټول بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که الک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو ته ګرځوي اوس هلکان سې دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ذهن کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته په دا خاطر سي د دوی دپاره نه د ساتیري زمینه سته نه هم د وتلو زمینه سته سي فقط هغه بلوغت ته ورسېږي وایي بسم الله که ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت سه نه د تفریح وخت سه نه د وتلو وخت سه که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکې لوی نجلۍ سې ځې دا د پیغلانو پورې اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې نو د دوی دپاره کوم د فرصت نهسته او دا دونې کمسینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږ نیونه ده غیږ نیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپکه هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په مانځ کې د دودیزو لوبو پاړه او دا چې د دل نظر څارځخت لري نورې خبرې هم لري
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وي دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګوي یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګي چې بیا د شل سانتي لارګي په وحي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وي دغه لوب هم دودی سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي دغه لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې خو د دودیزو لوبو
ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي، کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي، د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهېږئ چې یو څوک که موبایل کې ګیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کېږي. خو دغه دودیزې لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کېږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي، یو طرف د والیبال غوندې میدان لري. یو ځل د یوې ډلې څخه یو ځوان ورځي که هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړه او بېرته یې خپل ځای ته ځان راورسوه، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کېږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلېږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلوانی کوي؟
ځوانانو ته خوزیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
د روزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره روزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړی. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې د لوبې ترسره کوي په چمګاونډ کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکي زده وي، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي. مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات درته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو چلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده، او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي. کړي د واده د رنگینۍ لپاره دغه لوبي ترسره کړي.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي. خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه راکم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاسو نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، د ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تل ډېر برید ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چاته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، باغ څه وی چې له دوی سره د امرسته همکاري کولی شي، چې دوی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې یا د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولی، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت ته اړتیا لري، هم د مینې او ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د هغه خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپراونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره. موسیقی
لري تغرى غرغره داسه خوږی دی لکه شکر زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګوره داسه خوږی دی لکا شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی سوی گر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گرگوری یا برا اوڑاو نوری گرگوری یا برا اوڑاو نوری گرگوری بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راج ل گر گرے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خکاری گی پاکو جامو کی دے خبرے پا کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما دا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کھتوائی چه دا بابا دو کھتوائی لکلی لری دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زا
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوارا سفلے می پریدی یوان دوارا سفلے می پریدی یوان دوارا.